د مازیګر څلور بجې دی د ازادۍ رادیو یوې بلې یو ساعت خبرونه ته خرغلست. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د سولې د مشورتي جرګې له جریانه راپورونه او مرکې خبرو، د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه ځینې نور راپورونه هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربایم او دا خبرونه د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو، د روانې خبرونه په دوهمه نیمای کې نیمه نړۍ اونیز پروګرام هم لرو، خو له هر څه مخکې په مکړی خبرونو ته چې اجمل اند چمتو کړی دی.
افغانستان کې نن د سولې مشورتي لوی جرګه د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا پرانستل شو. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد سمیتا د خپل ووم سفر په ترڅ کې اسلام آباد ته رسیدلی دی، او د پیسو نړیوال صندوق وایي دا ستمه ده چې د ایران اقتصادي وده به په دې کال کې په سلو کې شپږ راکمه شي. ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا نن د سولې مشورتي لویه جرګه پرانستل شو او جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف ته د جرګې رئیس وټاکل شو. ښاغلی غنی د لویې جرګې د پرانیستو په مراسمو کې پر افغان سیاستوالو ټینګار وکړ چې خپلې وړې ګټې دي د لویو ملي ګټو لپاره یوې خوا ته کړي. نوموړي هغه سیاستوالو ته په خطاب کې چې دا لویه جرګه یې تحریم کړې ویل، د جګړې پیټ یې د بېوزلو افغانانو پر شا دی نه د سیاسي سیرو. ولسمشر غنی د سیاسي مخالفانو هغه انتقادونو ته په اشارې ټینګار وکړ چې مشورتي لویه جرګه یې د انتخابات کمپاین هڅه نه ده. بلخوا د افغانستان د مشورتي لوی جرګې د جوړولو د کمیسون رئیس محمد عمر داودزی وایي د سولې په دې مشورتي جرګه کې 3200 کسان د غړو په توګه برخه لري. ښاغلی داودزی چې د مشورتي لوی جرګې په پرانیسته کې وینا کوله وویل، د دې جرګې یو غړی د جرګې د غړیتوب لپاره تر انتخاب وروسته وژل شوی دی. د نوموړي په وینا د دې مشورتي جرګې د 3200 غړو ترڅنګ د پرانیستې په مراسمو کې 300 میلمنو چې پکې دولتي چارواکي او د بهرنیو هیوادونو ډیپلوماټان شامل دي برخه اخیستي. که څم طالبانو د لویې جرګې تحریم کړی دا، خو ښاغلی داودزی په خپل وینا کې لدې ډلې مننه وکړه چې د په وینای د مشورتي لویې جرګې لپاره د خلکو په ورتګ کې ممانعت نه دی کړی. د سولې په تړاو د ولسمشر غنی لخوا په دې ور بلل شوې جرګه کې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو استازي هم برخه لري، او ویل کېږي چې دیرش په ښځو کې استازي ښځې دي تاکل شوی چې د دې مشورتي جرګې غړي په پراتلونکو څلور ورځو کې په لسکونو کاري کمیټو کې د طالبانو سره د سولې په تړاو کار وکړي. یو شمیر سیاسي څیرو لکه افغان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله، پخواني ولسمشر حامد کرزي، د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار او د ولسمشرۍ د څوکۍ 12 کاندیدانو دا جرګه تحریم کړې ده. تاسو له ازادي راډیونه خبرونه اورئ. د افغانستان د سول لپاره د واشنگټن ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد سمیتا د خپل ووم سفر په ترڅ کې نن اسلام آباد ته رسیدلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان محمد فیصل په خپل ټویټر ویلی دی چې دا سفر د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د بهتر کېدو او سول په افغانستان کې د سولې په تړاو د سلا مشورو په اړه دی. دا پیسو نړیوال صندوق وایي دا ستمه ده چې د ایران اقتصادي وده به په دې کال کې په سلو کې شپږ راکمه شي، او په دې هیواد کې به د انفلاسیون کچه په سلو کې څلوېښت ته ورسیږي. د پیسو نړیوال صندوق دا اټکل په داسې حال کې کړی چې ایران د امریکا د متحده ایالاتونو د سختو بندیزونو له اغېزو سره مخ دی. واشنگټن وروسته له هغې چې په 2015 کال کې د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ له لاسلیک شوي اتومي تړون د وتلو پریکړه وکړه، پر دې هیواد یې په تیر نومبر میاشت کې نور بندیزونه هم ولګول. سپینې ماڼۍ د اپریل په 21 نیټه وویل چې د یو شمېر هغه هیوادونو لپاره به معافیت تمدید نه کړي چې د مخه تر دې د ایران څخه د تیلو د اخیستو په بدل کې د امریکا د بندیزونو څخه استثنا بلل شوي وو. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل بنن د یوې سیمیزې سرمشریزې قربانوي. په برلین کې د دې سرمشریزې یو هدف د سربیا او کاسوو ترمنځ د ډایلوګ بیا پیلول دي. د فرانسې جمهور ریاست پرون په یوې اعلامیه کې وویل دا غونډه د سیمې پر ثبات په ځانګړي ډول د سربیا او کاسوو ترمنځ د ډایلوګ پر بیا پیلېدو تمرکز کوي. د سربیا او کاسوو ترمنځ د اروپایي ټولنې په منځګړیتوب خبرې وروسته له هغې په ټپه ودرېدې چې دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحد د احتمالي بدلون راپورونه له پراخو انتقادونو سره مخ شول. په تیر نومبر میاشت کې کاسوو د سربیا پر مالونو 100% تعرفه وضع کړه او د کاسوو صدراعظم وویل دغه تعرفه به تر هغې برحاله وي چې بلګراد د کاسوو خپلواکي په رسمیت پیژندلو ته چمتو والې نوې خودلې. خو بلګراد وایي تر څو چې په مالونو دا تعرفه وځوي د اړیکو د ښه کېدو لپاره هیڅ ډول خبرو ته چمتو نه دي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راسره اوسئ. راپورونه او مرکې خبرو. د لوی جرګې تالار ته ځو او د ازادۍ رادیو خبريال به مو د سولې د مشورتي لوی جرګې لوروستیو جریاناتو خبر کړي.
د همدغه لرغونی دود په دوام نن تاسو مشران د هیواد له هرې څنډې تر ټول شوي یاست.
د سولې مشورتي جرګه نن د لوی جرګې په خیمه کې پرانستل شو. د کابل ښار د امنیتي وضعیت په اړه یو راپور او د کورنیو چارو وزارت له ویان سره د موضوع په اړه مرکه لرو.
موږ د ټولو امکاناتونو په استفادې سره هم امنیتي ځواکونه، هم کشف او استخبارات او هم دفاعي ځواکونه په ګډه باندې کار کوي او لومړی درجې اظهارات په دوه برخه کې دوی نیولي.
د مشورې لوی جرګې په اړه مو د سیاسي کارپوهانو او د هیواد د بیلابیلو سیمو د خلکو نظریات پوښتلي او په یو بل راپور کې د تیرو دوو لسیزو د لویو جرګو تاریخ ته کتنه کوو.
را ورسته چې د امن په نامه باندې کومه جرګه د پاکستان سره جوړه شوه، هغه ډیره ناکامه د امن جرګه وه. د امنیتي تړون لپاره کومه جرګه چې غوښتل شوې وه، هغې هم څه نتایج نه لرله.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د پیسو نړیوال صندوق وایي د امریکا د بندیزونو له کبله په ایران کې تر 40% پورې د انفلاسیون یا د پیسو د پړسوب امکان شته. نور راپورونه هم لرو او په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو نیوز پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي. ازادۍ راډیو قدر مناوریدونکو د خبرونه لومړی موضوع ته پام وکړئ. د سولې مشورې لوی جرګه نن د لوی جرګې په خیمه کې پرانستل شو. د جرګې د جوړولو د کمیسیون مشر محمد عمر داوودزی وویل په دې جرګه کې ټول 3200 استازي ګډون لري چې دولتي چارواکي او د بهرنیو هیوادونو ډیپلوماټان هم پکې شامل دي. یو شمیر سیاستوالو لکه اجرائیه رئیس عبدالله، پخوانی ولسمشر حامد کرزی، د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار او د ولسمشر یو شمیر کاندیدانو دا جرګه تحریم کړې ده. خو ولسمشر اشرف غنی د جرګې د پرانیستو په مراسمو کې په خپل وینا کې پر افغان سیاستوالو غږ وکړ چې د لویو ملي ګټو په خاطر لو خپل وړو ګټو تیر شي. په کابل کې د ازادۍ رادیو خبريال اجمل تورمن په دې اړه نور جزئیات لري.
ولسمشر غنی او د جرګې ګډونوال تر ویخي میلاندې راټول شوی چې طالبانو سره د سولې د خبرو په لارو چارو خبري وکړي.
د دغه بدبخت جنگ او تحمیل شوی جنگ له قیمت څخه خبري گپ شما نیست. بلا کمیته شما گپ میزنید، در کمیته شما گپ میزنید.
خغلی غنی د سولې مشورتي لوی جرګه د خپل سیاسي مخالفانو او په حکومت کې د ننه د سولې غوښتونکو د مخالفتونو سره امهاله جوړه کړې ده. افغان ولسمشر د سولې د مشورتي جرګې د پرانیستې مراسم ته وویل چې د سولې د مشورتي لوی جرګې هدف طالبانو سره د سولې لپاره د چوکاټ او حدودو ټاکل دي. ښاغلی غنی د شان ویل چې د افغانستان د سولې د مشورتي جرګې غړي یوازې د شپږو میاشتو لپاره د افغانستان مسیر نه، بلکې د هیله مند دي چې دغه جرګه د راتلونکي وی پیړۍ لپاره د مسیر وټاکي.
چرا لوی جرګی مشورتي؟ به خاطر این که
دی وی ولې مشورتي لوی جرګه ځکه طالبانو سره د سولې چوکاټ او حدود وټاکو تاسو د ملت منتخب استازي د حدود ټاکې نه عالی رتبه دولتي مامورین لدې عمله چې سولې تعریف شي او ورته درسیدو ترنګواله تر بحث لاندې ونیول شي د افغانستان جمهوریت په د خلکو د نظریات پرانا کې د سولې تګلارې جوړه او بشپړه کړي او هڅه وکړي چې ټول دولتي سرچینې او امکانات د عملي کول لپاره وکاروي
تا تمام امکانات و منابع ملی و دولتی را در راستای تطبیق آن بکارم.
د سولې په مشورتي جرګه کې د افغانستان د ټولو ولایتونو او د غشان په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو د استازو په ګډون 3200 کسانو ګډون کړی دی. ټاکل شوې ده چې دا جرګه څلور ورځې یعنی تر راتلونکي پنځشنبه ورځې پورې دوام وکړي. د جرګې ګډون کوونکي به په یو 50 کمیټو کې تر بحثونو او ګروپی کارونو وروسته طالبانو سره د سولې د چوکاټ او حدودو په اړه خپل مشورې او نظریات له حکومت سره شریک کړي او د جرګې په وروستۍ ورځ به پایلې په یو لیک له خلکو سره شریک شي. په دغه جرګه کې د ښځو شمیر 10% دی او ولسمشر غنی وایي تمه لري چې دوی په بیلابیلو کمیټو کې فعال حضور ولري. خغلی غنی به په خپل نننۍ خبرو کې پاکستان هم مخاطب کړ او وی ویل افغانستان له بیسارو او انعطاف وړ تر هو په خودلو سره په وار وار گاونډي هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان ته مراجعه کړي. د خغلی غنی په وینا کابل په څوزلي اسلام آباد ته دا ویلي چې له جګړو او تاوتریخوالي هیڅ لورې ګټه نه کوي.
افغانان ستاسی که دوستان جوڑی دایشی خو هیت کلا هم پا یو نابرابر اریکی که لچا سر نسی داخلی دو هرچی سه حاضری و پل دیوال خپل واقعی اتدار ده قربانه و یا ده پار حاضر نیش که غواله موک سر دوستی ولره او ستاس پا اولان ده هیچ تهدید نوی بسم الله کرده موک ما خدمت کیو خو که غواله موک پا نرم جنگ او تاوتریخوال سر بیخاصیت کری تا کار هیچ وقت امکان نلده.
د سولې مشورتي لوی جرګه په داسې حال کې جوړیږي چې د اجرایي رئیس عبدالله په ګډون یو شمېر سیاسي څېرو لکه پوخانی ولسمشر حامد کرزي، د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار او د راروانو ولسمشریزو انتخاباتو لپاره 12 کاندیدانو دا جرګه غیر قانوني بللې او تحریم کړې ده. یو شمېر دغو سیاسي څېرو ویلي چې د دغه مشورتي لوی جرګې یو هدف د ولسمشر لخوا انتخاباتي کمپاین دی، خو ولسمشر محمد اشرف غنی په خپلو نننیو څرګندونو کې د دوی دا خبرې بې ځوابه پرې نه خوده.
مسر کسایی که تشریف ناوردن گپ نمیزن شما
دیوی زه پا هغوی چه ندی راغلی خبری نکوم تاسی قضاوت وکری ده جگری بار بیوزلی خلق پا گوری که سیاسی نوغ بگن زه دلتا کمپاین تا نیم راغلی که کمپاین میگوختو نمیور تا لوی جرگه نکی خود. ده سولې مشورتي لوی جرګه یوازې د خاغلی غنی په خبرو نه خلاصه کیږي. نوموړي جهادي رهبر عبدالرب رسول سیاف د دغه جرګې د رئیس په توګه وټاکه.
استاد پروفیسر عبدالرب رسول سیاف
خاغلی سیاف د مشورتي لوی جرګې پایلو ته هیله مندي وښوده او وی ویل
میریم با مصالحه صلح را اطمان میریم اکس میخواین
دیوی موږ د پخلاین په لور زو صلح به حتمی ولو که څوک غواړي کنا صلح براولو په دې کې احتیاط هم کوو چې خدای مکړه په ناپوهی کې یا د تیر وطن لامل زموږ ګام د ملک د ویشلو لامل و نه ګرځي او زموږ ملی والے او ملی حاکمیت اخیسمن نه کړي
د ځختن حاکمیت ملی مانش.
د جرګې ګډون کوونکي په داسې حال کې طالبانو سره د سولې د چوکاټ او حدودو د ټاکلو لپاره سره راټول شوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې په اړه د سیمې او نړۍ په کچه هڅې تیزې شوي او ټاکل شوي چې ډېر ژر په قطر کې د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ د خبرو شپږم پړاو پیل شي. افغان ولسمشر د سولې مشورتي جرګې ته په خپلو خبرو کې وویل چې د طالبانو جګړه مشروعیت نه لري او باید ختم شي. مخکې تر دې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم ویلي تمه لري چې سږنی کال د سولې کال وي او د دې وخت را رسېدلی چې په دغه هیواد کې جګړه ختم شي. اجمل تورمن ازادي راديو کابل
زموږ غږ لا ازادي راديو او ریقدر منوریدونکو په یو شمېر راپورونو کې ویل کیږي چې د لوی جرګې د مشورتي لوی جرګې د کمیسیونونو غونډې پای ته رسیدلې دي، البته بل کوم توافق نه پر یو شمېر مسایلو اختلاف راغلی. د ازادي راديو خبريال نسیم شفق د شپې د لوی جرګې په خیمه کې دی او په مستقیم ډول د ټلیفون په کرخه را سره دی. شفق صاحب، ورستای حالت څه دی؟ د نننې غونډه پای ته ورسیده که لا هم روانه ده؟
سلام علیکم، د سرګي وګړي ونټ لګل چې رئیس اپرات نور ایرای حیات مرستیا او منشان چې ګول کی ساتې چې موضوع وبل ونټ تکرشه.
شفق صاحب ستاسو آواز مونږ ته ډیر خنه راځي. آواز مونږ دومره پوش ولو چې د لوی جرګې برخوال د آواز د رئیس د غوړه کولو پر سر نتیجې ته ورسیدل، خو د مشرتابه شفق صاحب مونږ ستاسو آواز ډیر خنه اورو. کتا سو زمونږ आवाज اوري؟
نه نه، خلکو ونه منل بیانو فات سو سبات.
bale نو نشه تاسو زما غاوري.
شفق صاحب مونږ ستاسو आवाज ډیر ښه نورو. د اوس په ورستۍ شیبه کې ستاسو आवाज لګ واضح شو. مونږ پونښول چې تاسو له چا سره خبرې وکړي، د موږ لپاره ما په تاسو غاغ وکاو چې کې یو سم موقعیت تلل شي او دغه معلومات مونږ ته لسره راکړي.
او اندغه چې بوکو تاسو خپل نوم راځه مارې کی ولې تاسو نه تورې چې اداري هيئت نو ټاکې کاتل لري؟ زه فلسطین
سيزاد يم د نګو ولایت راغلم. خو دین تاسو بعد په خلکو کې څه مسول غواړو؟ خدا تاسو بعد کلمن تلار نه چې په ټول چیر راځي قومي تاسو بعد سمتي تاسو بعد په خلکو کې چې دا کلمن تلار نه چې خدا یوازې دا ماوینینو دا ونټید اټا سولام نه راځي.
نو څو تنه کاندیدانو د ماونیت او منشي توکي لپاره؟
څلور تنه د ماونیت لپاره او څلور تنه د منشي.
او تاسو په توافق نه کړه؟
نه، توافق ته ونه رسیدل په تاسو سره.
شما نو تنه معرفي کوین از کوم ولایت آمدین و چو وخت انتخابات به خاطر هیئت اداري خاص شوه؟
بسم الله الرحمن الرحیم، فاطمه فینی هستم از ولایت بامیان.
خب حالا که هیئت اداری نتونستین امروز انتخاب کنین، فردا چی تصمیم است؟ چی برنامه کاری است؟
فردا هیئت اداری کمیته ها تنظیم میشه، همین نفرات در هر کمیته تقسیم میشه، هر کمیته وظیفه خاص برش سپرده میشه، اما وظیفه های خود پیش میبره. امروز دیگه نتیجه نه، فقط همون معرفی و افتتاحیه بود.
چقدر امیدوار هستین که فردا بتونین در اول ساعت، یعنی فردا که جلسه شروع میشه، شما هیئت اداری ده معاونین و منشی ها را تعیین کنین؟
والا چیزی گفته نمیتونم، اونجا زیاد تفاوت نظر وجود داره. ما چیز دقیق گفته نمیتونم، در اول روز ما یعنی در یک نتیجه میرسیم، این رو ما گفته نمیتونم.
شما نامتان معرفی کنین، شما بگین که علت مشکل اساسی در چی است؟ نتونستین هیئت اداری امروز تعیین کنین؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سکینه سادات از ولایت جوهند هستم. مشکل که در اینجا هسته ایه که همون نفرهای که اعتراض میگیرن میگه باید اشخاصی باشه که جدیدن میخواین به کار شروع بکنن، او کسایی نباید باشه که شخصهای قدیمی باشه. ولی بخاطر از اینکه ما وقت کم داریم و خود ما هم از ولایت پا آمدیم، نمیخوایم از این قدم من قدر وقتی که به ما تعیین کرده وقت زیادتر شده. اونا میخواین چهره های جدیدی باشه.
حالا فضل هادی مسلمیار رئیس مشتان جرگه، عبدالروف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در دوره قبلی، همچنان عبدالروف انعامی یک عضو قبلی ولسی جرگه و همچنان خانم سرابی حبیبه سرابی کاندید بودن، روی مشخصا چی انتقادهای وجود داشته باید اینا من حیث هیئت اداری نباشه؟
اونا فقط میخواستن که چهره های قدیمی نباشه، چهره های جدید تر باشه. اینا رو قبول نداشتن.
فکر میکنین چهره های تازه تر که میگن فردا خواستن پیدا کنن؟
نه نه نه، اونا نمیتونن، به خاطر که این کار میخواه، اونا تمرین میخواین، نمیشه، ما وقت نداریم.
من حیث زن در جرگه شورای عالی در لوی جرگه مشورتی صلح اشتراک کردیم، عمده ترین تاکیدتان در جرگه روی چی خواهد بود؟ پافشاریتان
یکی حداقل به خانوما هم سهمی داده شده، به خاطر که اینا در اجتماع تازه وارد شدن و این اولین جرگه هست که به خانوما 30% حق دادن، بنان به اونا فرصت بیشتر بدن.
تشکر میکنم از همه ایتان، بسیار تشکر. بله نوری صاحب، بیا هم سلام رانده کوم تاسو در جرگه در دری و تنو غوری و خبری واوریدی. نو تاکل شبه ده چه در اداری هیئت لرئیس نپرته، در اداری هیئت لپار از که رئیس تاکل شبه ده، سبا انتخابات وشی، سبا سهر عطا بجی.
ډیر زیاته مننه نسیم شفق د ازادي رادیو خبریال و چې د مشورتي د سولې د مشورتي لوی جرګې له جریانه راپور راکو. نسیم شفق تاسو واوریدل چې له یو شمیر استازو سره هم خبرې وکړي. قدرمن اوریدونکو، د مشورتي لوی جرګې په اړه زمونږ خبرونه له هم روان دي. ز احمد تکلیم او تاسو ته بلنه در کوم چې د خبرونو تر پای را سره وسی.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
په کابل کې د سولې د مشورتي لوی جرګې لپاره د تلو راتلو د لارو بندیدو د کابل ښار د لویدیځو سیمو اوسیدونکو له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د دې سیمو اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې که څه هم د جرګې د جوړېدو هرکلی وکړ، خو وایي امنیتي ځواکونه باید هغو کسانو ته د تګ راتګ اجازه ورکړي چې روغتیایي ستونزې او یا نور جدي مشکلات لري. د کابل په لویدیځه برخه کې د جرګې د جوړېدو سیمو ته نږدې څو ځای خلک د امنیتي ځواکونو لخوا پلټل کېږي. د ناجی ساپۍ په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
دا د کابل په لویدیځ کې د میرویس میدان کوټسنګي سیمه ده، چیرته چې له ډېر لرې واټنه لسګونه کسان خپلو کورونو ته روان دي.
مریض دارم د داخل اینجا نه میمونم، مشکل د می است کې اوله مریض مشاکم.
دا د هغه پلار غږ دی چې غواړي خپل ناروغ ماشوم روغتون ته انتقال کړي. هاشم وایي له دوه ساعته انتظار وروسته لا هم امنیتي ځواکونه ورته د تلو اجازه نه ده ورکړي.
مریض دارم د داخل اینجا نه میمونم، مشکل د می است کې اوله
د موټر دننه زوی مې ناروغ دی. امنیتي ځواکونه اجازه نه ورکوي چې خپل ماشوم زوی روغتون ته انتقال کړي. که څوم د جرګي سیمه مشخصه ده نو ولې دا لري تړلي؟
دا یوازې هاشم نه دی چې له دې ستونزې کړیږي، بلکې یو شمېر نور د پاخه عمر کسان هم چې د شکر له ناروغۍ رنځ وړي او د تلو توان نه لري شکایت کوي.
په مال خونم ماینه کړم بلد شکر درمې رفتنه میتارم امی موتر اجازه بده که من پیاده رفتم رو میتارم دست پای من درد میکنه.
دا شکایتونه داسې مال کېږي چې تېره ورځ یو ناروغ ماشوم د شدیدو امنیتي تدابیرو له امله په وخت روغتون ته ونه رسېدو او خپل ژوند یې له لاسه ورکړ. د دغه ماشوم پلار وویل کله چې غوښتل یې خپل ماشوم زوی روغتون ته انتقال کړي، امنیتی ځواکونو کابل امبولانس ته اجازه ورنکړه او ماشوم یې سا ورکړه. د کابل په لویدیځه برخه کې د جرګې جوړېدو سیمې ته نږدې خلک څو ځایه پلټل کېږي او امنیتي ځواکونه یې په جدي ډول ساري. په داسې حال کې چې د سولې مشورتي لویه جرګه د دوشنبې په ورځ رسمن پرانیستل شوه، خو دغې جرګې ته آن د جمعې له ورځې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي او د جرګې تر پایه یعنی څلور ورځې به دوام وکړي. دغه ناروغ لرونکو له کابل امبولانس نه استفاده نه ده کړې، بلکې غواړي چې د شخصي وسایطو په وسیله ناروغان انتقال کړي. په داسې حال کې چې د کابل امبولانس مسؤلین وایي د دوی کارکوونکي او امبولانسونه سلیر ساته د خلکو په خدمت کې دي او د کابل اوسیدونکي کولی شي چې د اړتیا پر مهال ورسره اړیکه ونیسي. د کابل امبولانس رئیس ډاکټر محمد عالم عاصم ویل
لدی پرته چې د لوی جرګی سیمه تر پوښښ لاندې لرو، نور سیمو کې هم موږ امبولانسونه توظیف کړي او تیر شپه 350 ناروغان د کابل امبولانس لاري روغتونونو ته انتقال شوي دي.
دا لومړی ځل نه دی چې کابل خاریان د شدیدو امنیتي تدابیرو له امله ګڼو ستونزو سره مخ کیږي، بلکې تر دې وړاندې په کراتو ورته شکایتونه مطرح شوي دي.
د کابل په پولیټیکنیک سیمه کې او د دې سیمې په شاوخوا کې د لوی جرګې د جوړېدو له کبله د خلکو د ستونزو په اړه راپور مو اورېده. د کورنیو چارو وزارت دې ځای ته په نږدې سیمو کې د امنیتي تدابیرو خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي ازادۍ راډیو ته وویل د هغو کسانو چې د جرګې سیمې ته نږدې دي د ستونزو د حل لپاره اسانتیاوې برابرې شوي دي. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال نسیم شفق له ښاغلي رحیمي سره مرکه کړې ده.
امنیتي ځواکونه د دفاعي ځواکونو سره او د کشف استخباراتو سره د دغې مشورتي لویې جرګې د امنیت د ټینګښت په برخه کې دوی توظیف شوي دي. کار کوي په ګډه. دا به د جرګې تر پایه پورې تر هغه وخت پورې چې نیاز دی وړتیا پېښېږي دغه تدابیر به یي. مجموع کې کابل ته بلانتاژ یا د لوړ انتاژ موټر چې دي هغه نه شي داخلېدی، بلکې زموږ قدرمن هیوادوال کولی شي چې د کوچني موټر نه استفاده وکړي، هم کابل ته دوی راتلی شي او هم د کابل نه دوی کولی شي په دغه ورځو کې ولایت ته سفر وکړي. څو لارې دي چې هغه مطلق بشپړه توګه بندې دي، د کارت پروان تر باغ بالا پورې، او هغه لار چې منتهي شوې ده جرګې ته، د کوټې سنګینه او د میرویس میدان البته، او د کارت سخینه، او همدارنګه د چارای قنبر نه کوم لار چې منتهي شوې دي جرګې ته، د بشپړ توګه په کامله توګه بندې دي.
کوم کسان چې په دغه ساحه کې ځوان کې دوی ورځنۍ ضرورت او تګ راتګ داسې نه کوي؟
دا ډېره مهمه پوښتنه ده. دو اپاره بوګلار چارې سنجولې دي، یعنی دقیقه توګه په دغه لارو باندې په دو ساحو کې څوک ژوند کوي. دوی لپاره موږ د بس اسانتیا او د امبولانس اسانتیا برابره کړې ده. دوی نشي کولی په خپلو موټرو شخصي وسایلو نه استفاده وکړي، وسایطونه البته. دوی ته مو خپل وسایط تنظیم کړي دي که چېرته دوی غواړي له یوې ساحې نه بلې ساحې ته اشد ضرورت لري، دوی باید انتقال شي، زموږ خپل بسونه انتقالي. همدارنګه هغه کسان چې په دو ساحو کې ژوند کوي یا د نورو بیرون ساحو په دلته داخل د ساحه کې دلته شفخانې او روغتون یو دوی اړتیا لري چې دلته لاسرسی پیدا کړي، موږ امبولانسونه هم په ټولو ځای کې توظیف کړي دي.
ولرایمي صاحب، پرون هم یو شکایت هم دا و چې د ډېرو شدیدو تدابیرو له امله یو تصویر به تاسو هم لیدلی، یو کس شکایت کوي چې وړکی ماشوم چې نوی پیدا شوی، یو ماشوم هغه تلف شوی دی او دی ونتون شفخانې ته ورسیږي، دغه مشکل نن حل دی؟
نه یوازې دا چې نن حل دی، بلکې دغه مسله چې موږ واضح کړو، دا بررسی شوه، د باره کې تحقیقات وشول، یوه لاره وه منتهي وه شفخانې ته په دریم امنیتی حوزه اړوند. هلته دغه کورنۍ دغه ماشوم چې نوی تولد شوی و، دوی غوښتل شفخانه ته انتقال کړي. هغه د غوشا لاره چې هلته هیڅ پولیسو لاره نه وه بنده کړې، بلکې لاره بل ځای کې نه بنده و، نو هلته خو هغه چې کیږي خلک چې کیږي، یعنی هر ایزګاه کې پرون ورځ 15 نه تر 30 خو زیات هلته خلک نه دي ټول شوي، ځکه هلته به چک پوینټ و، تدابیر به و، دوی به چک کېدل، بیا د غونه وروسته 15 دقیقو کې خو دغه کومه لاره کې چې دوی ټول شوي و، هغه لاره خپله د سیمو خلکو بنده کړې وه.
په مجموع د لویې جرګې په ساحه کې په اطراف کې چې هغه تاسو کمربند قوي اچولی دی، څومره باوري یاست چې کومه امنیتي پېښه به نه کیږي؟
موږ د ټولو امکاناتو نه په استفادې سره هم امنیتي ځواکونه، هم کشف استخبارات او هم دفاعي ځواکونه په ګډه باندې کار کوي، او لومړۍ درجه ازارات په دوو برخه کې دوی نیولې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی و چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د لوی جرګې د جوړېدو په سیمه او شاوخوا سیمو کې د امنیتي تدابیرو په اړه له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ستاسی پیغام ستاسی غږ.
زمان فیضالله د شجدرک اوسیدونکی د کابل. لوی مشورتي جرګه زموږ د افغانستان لپاره ډیره مهمه او اساسي جرګه ده، د امنیت د ټینګښت لپاره، او غواړو چې طالبان راشي سولې ته او سوله وکړي د افغانانو سره، او په افغانستان کې یو دایمي او تلپاتې سوله راشي.
نن زما حجی عمر دی، قندوز اوسیدونکی. د مشورتي لوی جرګې لپاره اول خو موږ د خدای نه خیر غواړو، بعد د خیر چې په افغانستان کې امنیت او قراری او دغه حکومت برحالی، دا خلک چې راټول شوی دی، الله پاک دوی ته توفیق ورکړي چې د سیو لار د حل د خیر پیدا کړي، چې ټول افغانستان د اسلام پکې خیر.
ما نوم شوش شینواره. دا لوی جرګه جوړه شوې د ازمنګ شان غریب خلک خورته پته مدي چې خدای به سوله راولي، خو ترڅو پورې زه خپل فکر کړم افغانان خودخوا دي، د هر چا خپله ګټه چې پکې نه وي سوله نه مني. هر چا چې ګټه نه وي سوله نه مني. اوس دا کوم خلک چې دلته غونډ شوي، دا به هم یو شی یو به بل شی یي، قاطع خبره په دې کې نشته چې وی چېره دا سوله ده وشي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له اوو د مازیګر تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. د مازیګر په اوو بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. د مازیګر له اوو د سهار تر اوو له امریکا غږ آشنا راډیو، او د سهار له اوو د مازیګر تر اوو ازادۍ راډیو اوري، او شیبه په شیبه ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. قدرمن اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د مشورتي لوی جرګې اړوند نور مطالب هم لرو، او د کونړ ولایت له نړیوال سوالۍ څخه په یو ځانګړي راپور کې به د سیمې د خلکو شکایت واورئ چې وایي د پاکستان د پوځ لخوا پر ډیورنډ کرښه غځول شوي اغزن سیم د دواړو خواوو ولسونه سره جلا کړي دي.
دا کانډا تار بالکل زمنګ پسینه تیر شوی، موږ هغه غاړې ولس دی غاړې ولسونه موږ یو ولسونه او د یو بل سره رښتیا خپلونې لرو، بیخي په منځ باندې کټ شوی و دغه کانډا تار په وجه باندې.
همداراز د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام نیمه نړۍ هم مه هیروئ.
هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولیږئ. د ایمیل ادرس مو دی azadiweb@rferl.org.